وخت په کابل کې د ماځیګر 3 بجې شوې. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه بیلابیل مطالب اوریدل شي، او په دوهمه نیمه کې مو دوه نیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه خبرېدو ته چمتو کړي دي. قربا مو زه اکرام الله اکرام او په تخنیک کې چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. خو خبرونه به په خبرونو پیل کو. خبرونه عصمت ساروان چمتو کړي دي.
د بشري حقوقو د څار دلیل ولسمشر غنی وغوښتل چې د شکنجې د قانون زمیمه توشیح کړي. فرانسوي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي، او د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمه د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لوري ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکی محکمو ته مراجعه وکړي. د بشری حقوقو د څار دلوي د هغه څه دي چې د اوسنی قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوي چې دغه قانون د زمیمه مسوده جوړه شوی او ملاتړ کوونکي هیله لري چې ولسمشر توشیح یا لاسلیک کړي څو په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار ډلې د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال محمد جوادی د پیشي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زابل د علماو د شورا مرستیال مولوي عبدالحکیم حکمت مړی نن سهار وموندل شو.
مړی نن سهار په شاجوی ولسوالۍ اړوند برخان سیمه کې موندل شوی دی. د مولوی صاحب حکمت رابطه د تیرې درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ او د دوستانو سره قطع شوې وه. تلیفونونه یې شمارې بندې وې.
تر اوسه پورې د مولوي حکمت د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د زابل چارواکي باور لري چې د دولت وسلوالو مخالفانو وژلی دی. د کونړ ولایت امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. امنیت قمندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیمه ییز قمندان چې عبدالوکیل نومېده تېره شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. فرانسوی له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. فرانسې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عراق د اسلامي دولت یا داعش پر ضد وروستي بری لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان پرون شنبه بغداد ته د سفر په ترڅ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په جګړه کې حاضر یو او په سوله کې به هم حاضر یو. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد د عراق د حکومت له جګړې سره د مرستې لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو 55 کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې دغه هیواد د خلیج سواحل ځپلی دی. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروی نومول شوی او د ټیکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې په ورځ ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده. پرونی شدت یو څه کم شو. د مسئلې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو توپان زیاته ویجاړي رامنځته کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د ټیکساس ایالت په ځینو برخو کې به توپان نور ویجاړي هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کای سرمند جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل،
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters.
دای وای زما په باور دا په د امریکا د تاریخ په ورسیو کلونو کې لډیرو سخت او ځپونکو توپانونو څخه وی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د هاروی توپان شدت په تیرې ولسیزه کې بے ساري بللی و. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وای په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د اروپا له وتلو سره دا هیواد تر یوه وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیه کې پاتې شي. د کارګر ګوند یوه ویندوی پرون شنبه وویل وړاندیز به وکړي چې د 2019 کال په مارچ میاشت کې له اروپایي اتحادیې له وتلو وروسته په عبوري یا انتقالي پړاو کې بریتانیا د اړیکو په هوبهو اصولو له اروپایي اتحادیې سره پاتې شي. القاعده شبکې په یو آنلاین اعلامیه کې ویلي په سومالیا کې د الشباب سختریزې ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. القاعده چې له الشباب سره ارتباط لري پرون په خپله اعلامیه کې ویلي د امریکایي دښمن الوتکو هڅه وکړه په بیرحمۍ پر هغه حمله وکړي. لومړۍ حمله خطا شوه خو په دوهمه کې دغه قمندان ووژل شو. د سومالیا چارواکو هغه وخت ویلی وو د دغه هیواد پوځ او متحدو بهرنیو پوځیانو دا کس چې د علي محمد حسین یا هم علي جبال په نوم معرفي شوی وژلی دی. او د آذربایجان د شمال په یوه غرنۍ دیپو کې د اور لګېدو له کبله د پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې له څو سیمو خلک وتلو ته مجبور شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل پرون شنبه د وسلو په یوه زیرمتون کې د اور له بلېدو سره چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته د ګیلاس، سیتالیچه او نورو سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ شول. تر اوسه پورې د دې پیښې په نتیجه کې د چا د ژوبلېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه موله ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې په خبرونه کې اوري چی افغان حکومت وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وشي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي بنومې خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت سره مرسته تر اوسه ملاتړ کوي.
په دې اړه د راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږېدلې یو. د کندهار سیبی چارواکي وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي دي.
کستان ډېر راغلي دي، کومندانانو غټ کښنې تر 15 پر ډېر راغلي دي. انشاءالله په دې کې والیان هم شته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې فرانسا په عراق کې د سولې، پخلاینې او بیارغونې په هڅو کې ونډه اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې او یو میر نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونی هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید د حقانی شبکې له پاکستان نه ونه باسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول سرګندونی د نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت ته مکلفیت راځي کیږي چې مخنیوي وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې وو.
د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي بنومې خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ
کوي او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث ته تحقق ورکوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو کې ویلي دي د دې کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید حقانی شبکه له پاکستان او نباسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغه تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جونیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژۍ یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسني ګاونډیتوب او نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د رحمت الله افغان په راپور کې مو د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون اورېده. تاسیس موږک له ازادي رادیو څخه اورئ. همدې موضوع ته تمکیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مغرضانه دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د هغه ادعا ثبوت دی چې پاکستان په ښکاره له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردی د سیاسي چارو له کارپو بشیر حاتف سره مرکه ککړو په سر کې ترې پوښتنه چې په اوس وخت کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونې په سمانه کې دي.
مولانا سمیع الحق او دې ته ورته هغه مذهبي څېرې چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د احصایې او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. ګومان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونه وکړي چې احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه بل فجاحات راوغلي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو له خوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګرا کړم. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاصو څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم د تویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونې او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په ما افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یا ما خبر خلال جواب ده و حدا چه مولانا سمیع الحق قوده تبر تو سیری نه واضی پا افغانستان که اوست معلومی در بندی سیری دی، بلکه دینه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی آی ایس آی و دی پاکستان دی پاوز نه هدایت آخید دی پاکستان دی سیاسی گوندون و دی مدنی طولن و برگونون و تاسو آوری دلی دی آوی تل پر حکومت بندی فشارا چه وی چه در افغانستان پا رخت لپاریسی بدلک دی. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د تورث ملایان خبري نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
کوي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همدارس د ځین نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغه وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمې څه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي.
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سم ده، دا د امریکا مکلفیت هم دی چې عملي کړي. خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلې لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د سیاسي چارو له کارپو بشیر حاتف سره زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده.
اوس هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
نوم مې هارون نصرت دی. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او دوی قانون چې دی د لړ میکال د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي، نو طبعاً زموږ نه سل کاله مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو، نو که روسان راغلي دي افغانستان ته، که انګریزان راغلي دي، او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی. بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی اصلاً یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران.
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه وی روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی رالېږلی دی، دوی دغه موږ ته دا تربیه کړي دي، د دوی د لاسه موږ خراب یو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د کندهار امنیت قومندان وایي د مولا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د قومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. محمد صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او د طالبانو د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي الو ځلو د کوټ شورا څخه جلا سوي او د ژوند یې پیل کړي. د کومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. جنرال عبدالرزاق وویل په یو ځای سو کسانو کې ملا فیدا اولت پلاغا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله غاده ملا عمر د ورور ملا منان خسر دی.
کسان ډیر غلی د کومندانانو غټ کښنی در پنځلس پر ډیر غلی دی. انشاءالله په دې کې والیان هم شته، د دوه ولایتو والیان شته، د هغه ټیم چې د دوی والیانو د طالبانو د حکومت ټیم، او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي، او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډیر غلی. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي، د دوی وطن دی، دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي. امر دی ته
امنیه کومندان وایي دغه طالب مشران په تیرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسي بي. جنرال لازق د دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړی لالی حامد زئی او د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
تر یو ځایه پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي په کندهار کې، عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې کار وخت یو مرور شوی دی، د بل څخه زموږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځو چې د طالبانو مشرتابه یا بنجادیږي یا د بینسزي راځي چې په خپل وطن کې دښینی. اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینی افراد او اشخاص د خپل شخصي اوګدو په خاطر به ځینی خارجانو ته په لاس طالبانو ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول.
شنن کې وایي پر طالبانو د پاکستان د غیظ د کمیدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده، او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوي هم کولای شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو څخه اوري کغواړی دا او نور مطالب په انټرنیټ هم وګورئ او ورینو د ازادي رادیو په پانی ته سر ورخاره کړئ پته مو ده ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول کړي. د دغه وزارت د ګمرکونو مرستیال د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه اندازه مالیه به د تیر کال په پرتله 15% زیاته وي. کارپوهان وایي حکومت باید د مالیې د لوړولو ترڅنګ مالیه ورکوونکو ته لازم خدمات هم وړاندې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د لومړۍ شپږو میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سکال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال تر پای پورې به له لویو منځنیو او وړو مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدف یې که برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1396 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی دا اندازه د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.32 میلیارد افغانۍ وو. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
خاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړیدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیې ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، تجربنۍ پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول او خوندي وساتي. د حکومت تعهدات چې د خپلو خلکو سره لري.
خاغلی سعیدی وایي چې اداري فساد هم یو لوی ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له هېواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالیې وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې د روان لمریز کال تر پایه له مالیه ورکوونکو 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. په دې اړه مو د سین صاحب رپورټ اورېده. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پلي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. فرخوندي زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ولسواکۍ د ساتنې پیاوړتیا او پراخولو لپاره د حرمسرای دننه د ښاریانو تر نوم لاندې دیوال پرانیست وایي له دې وروسته به ارګ یوازې د مشهور شاهانو کور نه وي. په دغه دیوال له بیلابیلو سیمو د هغه افغانانو تصویرونه راځوړند شوي چې په خپله برخه کې اتلولي لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانیسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورهاخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به متقد هستم که ملل متحده با وجود
دا ویزا په دې باور يم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې پیوښتمه پیړی کې لخپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان مېرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وای له دې وړاندې په آر کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په آر کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکارې له دې وړاندې د آرګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي. دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوس مهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګ یا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
فکرکوم یو هدف پورې ممکن او مثبت دي، که د عوامو رضایت په دغه ډول نه ترلاسه کېږي، هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامېریزۍ دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه وایي هغه سي چې ځواکونو په عراق کې د نړیوال ائتلاف په ماموریت کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پراخ ونډه اخیستې، له دې هیواد سره به د سولې، پخلاینې او بیارغونې په هڅو کې هم مهمه ونډه واخلي. دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له عراق څخه د کتنې په ترڅ کې کړې دي. نور حالی د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه په بغداد کې په یو خبري غونډه کې وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هیواد د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي، د بیا رغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې چې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره یې له داعش څخه د موصول ښار په بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلعفر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. نړیوال ائتلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلعفر ښار مرکزي برخې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې د داعش سخت دریځو تیښتې ته مخه کړې چې حکومتي ځواکونه یې بری ته نږدې کړي دي. ویل کېږي په تلعفر کې به شاوخوا 200,000 کسان اوسي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفري سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یو وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 410 میلیون یورو پور ورکړي. وروسته دواړو وزیرانو د عراق په شمال د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خودمختاره ادارې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. د امریکا په ملاتړ له پېشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې ده. د کردستان د مشرتابه لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پېشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ له دوام خبره کړې ده. دواړه لورو دغه راز په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرانډم په اړه هم خبرې وکړې. فرانسې او نورو لویدیځو هیوادونو پر دغه ریفرانډم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه به د ګاونډیو هیوادونو لکه ترکیه او ایران او په بغداد کې د عراقي مشرانو ترمنځ کړکېچ راپورته کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمېر کردان اوسي.
فرانسه وایي د عراق د سولې پخلاینې او بیا رغونې په هڅو کې پراخه ونډه اخلي. په دې اړه مو د نوریاس نوري ریپورت اورېده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.89 صفه اورېدلی شي. اوس هم اسمت ساروان سټډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز.
په بغلان ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لشتر لږه اته تنه مړه شوي دي. په دې پیښه کې څلور تنه نور ژوبل دي. د بشري حقونو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د اروپا له وتلو سره دا هیواد تر یو وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیې کې پاتې شي. او القاعده شبکې په یو آنلاین یا انټرنیټي اعلامیه کې ویلي چې په سومالیا کې د الشباب سختریزي ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام سیالۍ ته د لور موندلو په هدف پرونه وخته د عمان په لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د چهارشنبه په ورځ د کابل پر وخت د شپې 9:30 د عمان د فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دا راز د فوټبال ملي لوبډله د سنبلې په 13مه د اردن د فوټبال ملي لوبډلې سره لوبیږي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ایران په نړیوالو سیالۍ کې 14 مډالونه ترلاسه کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف فایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستانه د درې انجونو په شمول 10 تکواندو کارانو ګډون کړی وو. دغه راز په بهر کې افغان کډوالو لوبغاړو چې په دغو سیالۍ کې ګډون کړی وو 2 د سرو زرو او 1 د برنزو مډال ترلاسه کړ. دغه سیالۍ په تهران او اصفهان کې د روان لمریز کال د 7 له 28 تر 30 ترسره شوې. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې 13 شپه د سلورو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالۍ کې بارسلونا 2-0 پر وړاندې الوویز، ریال بتیس 2-1 پر وړاندې سلتویګو او جیرونا 1-0 پر وړاندې مالاګا ته ماته ورکړه. د لوونتی او د پورتیو ټیمونو لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د کابل پر وخت د شپې 12:15 لوبه لري.
له مرزی احمد زیمو د افغانستان او سیمی سپورتی خبرونه واوریدل. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمه لموږ سره وي. اوس هم د دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د خبرونو وخت را رسیدلې دی. هیله ده تر پایه واوري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د یو وسیدونکي نادر غوښتنه راخسته ده. د دې غوښتنه شخصي نه ده، بلکې د ټول ولستون ځای لازادي رادیو سره شریکه کړې ده. د وی د غزنی لخاره تر بند سردې پورې سړک دومره خراب شوی چې مسافرو، ناروغانو، سوداګرو او دولتي ادارو ته ستونزې پیښې کړې دي. د هیله کوي چې دغه سړک ورغول شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي فاطمه رحیمی هم دغه ستونزه تاییدوي. یاد ستونزه مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نادر او ورپسې به د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې؟ خاستا مشکل سه ده سوال غواړی.
من مشکل داره چې دغه لار دی غزنی چې شروع شوی جنګل او پولیسوالی باندې چې رسوي د سرخرانې پوری کوم منطقه چې د پکتیکا ولایت شهرونه مربوط ده هغه هر کار ترمینیږي جوړیږي. کوم سړک چې د غزنی مربوط ده هغه هیڅ نه جوړیږي، نه څوک پاملرنه نه ورته کوي.
د غزنی د مرکز نه دا کوم ځای پورې رسیږي دا سړک؟ د غزنی د مرکز نه د بند سردې پورې دغه لار خرابه ده.
څومره
لار به وي؟
تقریبا 10 کیلومتره ده.
څه کار پې شروع شوی؟ کریړ چیشه پې اچول شوی؟ پل پلچکې جوړ شوی؟
داسې کمپنی د ترکانو چې ریزیکای و جوړ کړی دی هغه بعد هېڅ کار نه ده پې باندې شوی. که مین الوته ځم هغه شکړی ده، که پلچک الوته ځم هغه شکړی ده، که چا کړی کړی ځم هغه شکړی ده.
تاسو دا مشکل ویلی دی، هلته به د فایدامې وزارت نماینده به وي، کوم دفتر به وي، یا والي ته هم دا شکایت رسولی؟
دا مخ شپو چې یو موټر پکې چپه شوی و، دوه نفره مړه شوي وو. جمابس له څنګه خلکو بیا شکایت وکول، بیا ویل چې موږ دا جوړوو خو بیا نه جوړ کړی. دغه یو کړی یې هم دغه ش یو څه خاور کشولی ده، نه یې کوم کړی ده کړی، نه یې بیا چا پوښتنه کړې.
دا څومره مشکل یې تاسو ته پیدا کړې دغه سړک؟
مشکل خو ټول د نیمه ګنټې لار نه ده، وزرې ګنټې موټر په لارې وځي، موټران ټول خراب.
نو که کوم مریض په دغه لاره تیریږي څنګه په وخت رسیږي شفاخانې ته، ډاکټر ته؟
سړک نه وځي، ځنډېږي ډېر، خو موږ شکایت هغه ده.
یعنې نشي رسېدی؟
یا خو موږ چې د نیمه ګنټې دېرش منټو لار د وزرې ګنټې په لارې باندې وځي، وروره یو موټر ولاړې بل تېرېدای نه شي، یو پډک بندې، دغسې مشکلات.
نو دا د ټول ولس ستونزه ده چې ته یې وایې موږ ته؟
د ټول ولس ستونزه ده چې په یو کې غزني ولایت نه ده ستونزه، هم د پکتیکا ولایت، د پکتیا ځای ټول خلک دا ډېر غټ سړک چې د ورځې زر دوه زره موټر رستامل پرې بندې کوي.
علاوه د دې نه چې عام خلک پیزي ورځي، محصولات او تجارتي مالونه هم پیزي ورځي کنه؟
د انګور اډې لار ده، غټه لار ده، تجارتي لار ده، وروره ټول خلکو ته تکلیف ده.
اوس څه غواړئ تاسو؟
موږ دا غواړو چې دا سړک اوس کېږي کېږي نه شي، بیا کدو چې دومره خاوره واچوي چې د موټر د تېرېده ګنجایش وشي چې موټر پرې بندې کېږي.
ستا مشکل به ورسو د غزنی ولایت چارواکو ته یا د فایدامې وزارت مقاماتو ته به ورسو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزې په اړه مو د غزنی د ولایتي شورا یو غړی فاطمه رحیمی هم وپوښتله. د دې د ازادي راډیو له لارې له حکومت هم وغوښتل چې د شته ستونزې هوارولو ته اقدام وکړي.
سلام و درود به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. سرکی که از ولسوالی اندر از چهار دیوار تیر شده به طرف بند سرده، از بند سرده به طرف پکتیکا میره که شهرهای عمومی اکثر مزی راه ها را منزدگی داره و واقعا قابل استفاده نیست. یه قابل تایید است که سرک به نهایت خراب بوده.
توقع شما چیست؟ به سر چی تاکید میکنن که هر چی زودتر باید اعمار شود؟
توقعم از دولت، از بخشای وزارت هایی که در بخش انکشافی کار مونم است، من خواهش مایی است که در راه هایی که زیاد خراب است و مردم را با مشکل مواجه مونه مثل همین سرک اعمار شنه.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د غزنی د والی لوایاند خاغلی عارف نوری سره شریک کړه.
جناب نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د دې لنډو وړو سړکونو د پخولو پروسه څنګه ده؟ څه پروګرامونه ورته شته؟
بلې، په غزنی ولایت کې موږ دوه عمومي لارې لرو. یو د غزنی پکتیکا عمومي لار ده او بل هم د کابل کندهار عمومي لوی لار ده چې د غزنی څخه هم تیریږي. دوار لارو د بیا رغونې لپاره تدابیر شته دي. پلانونه جوړ شوي دي، طرحه شوي دي، اړوند وزارتونه شي د فعالیتنامې یا سلګټو چارو وزارت ته هغوی تسپارل شوي دي. د غزني پکتیکا د لویې لارې د رغولو پروسه چې کومه ده، دوه اونۍ مخکې د اداري جلسې او سکتوري جلسې نه پاس په ولایت کې منظور شوې ده. بودیجه هم ورته راغلې ده چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې به دغه سړک انشاءالله ډېر ژر به د رغولو چارې پیل شي. چې البته د تنها هغه صحیح یا هغه ټیکې راغول کیږي چې د ماینونو د چاودنې له کبله یا هم د نورو طبیعي مسایلو له کبله زیانمن شوي دي او بوټو او پلچکونه راغول کیږي په اساسي توګه باندې. دومه پروژه هم چې د کابل کندهار لویه لاره وه، تقریبا 4 ورځې مخکې د غزنی والي انجنیر عبدالکریم متین د ټولګټو چارو وزارت له سرپرست سره یې ولیدنه ترسره کړه چې رسمي پیشنهادونه یې د کابل کندهار د لویې لارې د اساسي بیا رغولو لپاره هلته وړاندې کړي دي. ژمنه شوې ده چې دغه طرحه به یا دغه پلان یا وړاندیز به سیډي لچرین سره څنګه یی درغول عملی چارې هم پیل شي. یعنی ابتدایي ګامونه پورته شوی دي ولایت رهبری له خوانه چې وزارت په څو نظر اقدام وکړي د دې لپاره چې کابل کندهار لوی لارې د غزنی ولایت په اړوند کې خاصه څوک باندې ورغول شي، نو دا به د وخت په چې دوی څونه اقدام کوي او څونه په خپل ژمنه باندې څه کوي.
او بلې، نوري صاحب، هغه خلک چې د غزنی د مرکز نه د بندې سردې پورې د سړک دواړه خواو ته پراتی دي، دا خلک وي چې دا سړک ډیر خراب دی، مریضان په وخت مرکز ته نه رسي، هغه محصولات چې دي د دوی زراعتي محصولات څه شي چې دي دا هم په وخت نه رسي او سړک ډیر خراب دی. دغه موضوع مې تاسو سره شریکوله.
دقیقا د خلکو ستونزه په ځای ده. د اندړو ولسوالۍ څخه تر شوه د غزنی څخه سړک کوم دی ل غزنی ښار څخه نیولې چې د غزنی د مرکز اړوند د ارزو سیمه د لایقه سیمه نیولې د بند سبې تصاحې چې د پکتیکا ولایت سره هم پوله ده. دغه ساحې پورې شام چې د طبیعي پیشو او ترڅنګ د ماین د چاودنو له کبله دغه سړک ډېر زیات زیانمن شوی دی. دوه اونۍ مخکې د غزنی ولایت مقام کې د اداري جلسې او د سفري جلسې څخه د دغه سړک د بیا رغولو وړاندیز چې کوم د ټولګټو چارو د ریاست لخوا شوی او پاس شو، عملی چارې ډېر ژر پیلېږي چې سروي تکمیل شوې ده او شاوخوا 3,900,000 افغانۍ په دغه سړک باندې لګښت راځي چې د رغولو چارې په دغه نږدې ورځو کې انشاءالله پیلېږي. نو ټولې چارې بشپړې شوې دي، یوازې دا پاتې ده چې عملي نه د رغولو چارې پیل شي. بودیجه ورته منظوره شوې ده، بودیجه موجوده ده او انشاءالله چې یو خصوصي شرکت هم قرارداد ورکړل شي او خلک دې ډاډمن اوسي چې په دغه یو یا دوه اونۍ کې انشاءالله که کومه جدي ستونزه راوړي عمل اندر غوول شار پیل شي.
خلک بم ستاسو आवाज وسوري او خوشاله شوی به او ډاډه شوی به چې دغه ستونزې حل کیږي.
بل دغه څنګه زموږ تمام دا چې خلک دغه سړک در غوول په برخه کې د امنیت پټنګش کې مرسته وکړي، دغه سړک دغه غوول شار ان شاء الله چې پاس شو او پیل شي. زموږ تمام دا چې ډیر ژر دغه ستونزه حل شي، حل شي پټنګ دی وته باندې چې دغه سړک باندې خپل ناروغان خپل ستونزې په وخت باندې حل کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو ریدل چې د غزنی ولایت یو اوسیدونکو بوبل د غزنی له مرکز تر بند سردې پورې سړک نور لکار لویدل او خلک لستونز سره مخ کړي دي. او د غزنی د والی ویاند عارف نوري بوبل چې دغه سړک رغول به تر یوې ونی پورې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونز ولرې او د حل قانوني لارې موجود وي، لومنګ سره شریک کړئ. زمنګ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي که چیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دې راواخلي د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکئ او زنګ ورته ووهئ څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي همدا کار زموږ یو اوریدونکی په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ یې موږ ته پیغام رستولی و غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو
الو سلام علیکم زه نیکم د روزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راودې سره په تماس کې یم ځکه زه د ازادۍ د راودې مننه کوم چې دې او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېرو کلونو خپلو خپلوانو سره نادره کوو د محمد شریف په نامې سړي قریبان د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو څه د قریبان محمد شریف یې پیدا کړي زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه د دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا سولو زه د ازادۍ د راودې مننه کوم السلام په احترام
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
اور السلام علیکم زه د کندهار ولایت مشغا عبدل پیدا کړی دی او څورز د مخه چې اغه محمد کرمان دای لنګپور کې چې ما اخشي ورکتی نو مشغا عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر پر درای کې د درای چوک باندې او مشغا کال پیدا کیس نسی نو باید اغه محمد راځي او خپل دغه اخشي بولد
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام مشتره رسیدلی دا ده 0 3 5 4 1 له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای یو ماشومې موندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل ده واورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام کوي دلته یو شنی دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چا دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کو ته راغلی دی د پروژې کې یو میاشت وخت کې نو دی دا زه د چابندم کوم چې کوم ته ګیم نو چا چې دی
محترم دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه کې درسره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 3 5 4 1
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته یو محترم ګل اسمګل په نامه د ټولو سره نوم اسمګل د پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چاته دلې خدا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر زابې دي ما ځي ازادي راځو ته ټلیفون مو کې خپل لمبر فری دی اول سره معلومات هیڅ فرق نه وته کیږي ما دې ازادي ته ټلیفون مو کې په کیسه وایي ته دې یو سوال څه خبره سره کوم ازادي راځو ته ټلیفون مو کې خپل شماره دی وایي اته ما دې هغه سره تاسو ورکم نو تاسو وخت نه نیسم تفصیل تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه هغوی ازادي رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کې دای سي ډیر نه وخت نوبت ورورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانه درڅخه واخلي لکه شمیره چې هم دا پیغام مشترغه لید داده 0 3 5 4 1
بله سلام علیکم زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبر کوم په تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 8 0 6 5 3 5 2 5 8 دغه سړی پاک له موږ سره معلومات راکړي ډېر به مننه وي ځینې السلام علیکم
زه محمد ګل محمد انا تاسو مه هم زه د مزارې کتاب د ولایت کمکار د ولسوالۍ مرصاد او توکو د کلي ما خوري محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاصه سلام هر ځای دی ما سره په دغه لار دی اړیکه جوړه سره اړیکه مې په ورغه سلور نه پنجا سلور نه پنجا نه. السلام علیکم.
جناب بلا د ننګرهار ولایت د درنټې نه تاسو سره به تماس یم. او یو انسان الله په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چای نو نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کیدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي.
من نورورا استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده نو زه به یې اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 اتاویا 200 اویا 43 43. دوستانو خبرمنه ادامه لري تر یوې وقفې وروسته ستاسو هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښه لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد ګل محمد جنتی اکازی وقام هوتک و مزار شریف دولت لیکن سال دون سالی و نرخار دوتکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا داکا پکیر مسیدی زخ پی پاغام و زندکوم شما سیدی پا دو آران لان جارکو نرو سرادی کنسی سپر و سلور نه پنجا سلور نه پنجا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د داول جان په نامو ورک ده سګ دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري 0 اویا 303 اویا 608 اویا 0. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 اویا 303 اویا 0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دو سرک د عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د 12 کال کېږي. ساته معلومات دی مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وې 0 1 0 0 2 3 3 اخر کې نه دی ته به محترم دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي. موږ ډېر پخوای په دغه کښې په خفګان کښې ورسره موږ ته درخت نه معلومېږي. هر چا موږ دغه پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغسې دی غواړي شرینی موږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم زنګ ویلی ده. نوم محمد خان ده. بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه. خودمن لو غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي. بس خدای پاک مومن ښه.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی زما ورور دی دلس کاله کې سیرک دی مثالي پتون دی چې ساتو غونډې دی ورس کښې چې هر چا په اړه معلومات لري هغه شمېرې ته ژر زنګوي 0 01 01 03 03 او بله شمېره هغه ده 0 03 03 05 05 05.
د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور دی د 16 کاله کېږي چې ورک دی. اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته چې زنګ ووایي 0 01 0 01 05 05 یو اتیا
الو سلام علیکم، زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. مې ورور د غفر په نامه باندې د 2.5 کال یا 3 کال کې چې د خپل کور څخه وتلې دي نه درکدي، که دې زما زخ په خپل لوري یا د بل دوست ملګري زما زخ په خپل لوري، ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. 0 5 4 3 5 3 5 شماره یې ور بیاوه 0 5 9 4 5 3 3 5. هر مسلمان ورته کومه ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د رنګ د خوځ خدای چې سور ځوان دی، نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی، داسې پته نه ګرځي دی دی. او کار مسلمان ورته معلومی ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو. که دی زما ږغ اوري یا ملګري یا بل دوست کړي د مسلمانۍ له مخې، موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ
معلومات زنگ ہوئی سیپر و سیپر و دش دو اتر ہر چاہتا چا معلومات والے سلام
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کوم. ما یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي، په دې میاشت کې دی چې ورک شوی دی کور. که چا به معلومات وي ما ته د پدای شمېرې زنګ ووهي. 0 6 6 2 0 9. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زه د کندهار ولایت بسم الله نومېږم. زما زوی ګلالۍ نومېږي، د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. د 25 کاله هلک دی، خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی، د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. 0 5 1 0 2 3 3 9 4 8. بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. 0 5 1 0 2 3 3 9 4 8. مینکاته ځوان دی، خړې سترګې دي، 25 کاله دی. 25 کاله دی. مینه الله استوفی.
ہلو السلام علیکم، زه حبیب الله روزګان ولایت گیزو ولسوالۍ سره ستاسو سره تماس کوم. موږ یو دوست ورک دی، هغه محمد نومېږي، گیزو ولسوالۍ دی، د میرزا محمد زوی دی، په رنګ شنې سترګې دي، و 8 کاله کېږي ورک دی. که چېرته معلومات لري یا ځای مونه لري په یو اډو مډو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی، هر مسلمان کولای شي په دغه شمېره زما سره تماس ونه شي. شکر اویا. 0 5 5 5 3 3 3 3. السلام
السلام علیکم. یا زادې راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بالا سلام یم. ما او بابا را درې نه چې کیږي چې ورسته وای دا د کابل ولایت د مصیبر سوالی دا او په ملا کوب دا دا یو غوګل زر پرې غونټره او کار ته ته پاتې په دې شماره د زنګ وي. چې پرواز یا نه نه وي 4 5 5 و نه وي مخې ته دې ساتم.
السلام علیکم، زه جمهور خبره کومه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند زرغون د کلي څخه تاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی، 2 کاله کېږي چې نادره کدی، عمر یې 18 کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه عقله باندې معلومات لري، عمر یې 18 کاله دی او 2 کاله کېږي چې ورک دی. نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي، زموږ په ځای کې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي. د پیسیو لمبر دی 0 2 0 2 8 5 0 0 1 1. بله شمېره ده 0 2 0 2 8 5 0 0 1 0. یو وار بیا تکراروم 0 2 0 2 5 0 2 0 1. بله شمیره ده 0 2 0 2 5 0 0 0. هر چا چې دغه معلومات مو سره کوي او یا دوی په خپله اوري په داسې میاره دې مور ته زنګ ووایي اته اتیا زر روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله و رحمان خدای دې وزر. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه درسره په تماس کې یم. زما ورور یې 10 کاله کېږي چې نه دراکه دی د له نظر په نامه دی که کوم مسلمان کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره کې زما سره تماس 0 9 3 5 5 5 1 1. وسلام.
السلام علیکم. شیر احمد لکندهار ته تماس نیولی وی. زما کار تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورک شوی دی. عصبي تکلیف لري، غوږونه سره دي او د مغ غاښونه وتلي دي او په شپه باندې معیوب دی. داسې معیوب دی چې داسې نګوشې نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نه درک دی. هر مسلمان ورور کې لیدلی یې یا په اړه معلومات لري یا ژوندی یا مړی هر مسلمان کې په اړه معلومات لري نو په دغه ټلیفوني شمېره کې زما سره تماس ونیسئ.